السلام علیکم او د چهارشنبه سهار مو په خیر. د جنوري د دویمې او د نوې میلادي کال 2019 دویمې سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن د مرغومی یا جدید 12 ده. د ازادي راډیو خبرونه چې د هر ورځې په څیر د ماښام تر اوبجو دوام کوي له همدې شیبې پیلوو. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا تمشي چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. له خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 90 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یوه کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 90 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قل اردو پرون رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قل اردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي دي. دغه دال دپاره د نیمګړتیاو در پچېدو دپاره به هغه د وردونوردي مستقل رئیس راوغړو هغه ته به دا نیمګړتیاو ور په ګوتو کړو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه راپیدا سوه. د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محاکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې دغه راز د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د مواظب څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1490 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لورلایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لورلایي د پولیسو مشر عطاالرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژني. دغه پیښه پرون د جنوري 1 د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې سویده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکې ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلور موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادي اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د سوریې عالي شوراوی په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي سته.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینده عزیز که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخواد اروزگان اوسیدونکو هیله مندي چې په نوي میلادي کال کې به د سولې زیری واوري.
په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبره به اورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
په بل راپور کې اوري چې ځینو سیاستوالو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډ پر مسله انتقاد کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوې فعالې څخه اوري چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کومې هڅې شوي.
د اجاقه فریاست ملایم امان دې ته سوالی دي چې هغوی دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت ته رسیدګي د سکل دوی د طریقې څخه دغل کې
تر اونیو بجو نور مسائل هم څیړو. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې عالی شوراوی په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د عالی شورا مرستیالی حبیبه سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی شورا په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې عالی شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نښې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه یې کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نو موري وای د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیر سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. لبل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
ومردل چې د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نوي 2019 میلادي کال کې به په افغانستان کې د سولې راتګ ممکن سي. بلخوا د ارزګان اوسیدونکو وایي په 2013 میلادي کال کې د جګړې ډیر کړاو ګللی او هیله لري چې په 2019 میلادي کال کې د سولې په خلاینې شاهدان وي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین او خلک وایي 2013 کال د امنیت لاړخه د اورزګان ولایت لپاره بیا هم د نورو کلونو په څیر ډیر بد او خنړی کالو. دی وایي دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلکې مسیر لاندې دي او دولت نه دی توانېدلی چې په یاد ولایت کې نسبي امنیت هم راولي. د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل او د ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي.
هیڅ پرمختګ نه دی سوی په ټوله ساحه کې. دا د ټوله دنیا ته معلومیږي. زموږ مشخط وسم په لنده کوڅه کې د سرچخلو پروتي ولسوالۍ لارې مطلق تړلې دي. د دولت خلک چې په نام د معرف یو ماشل یغه په دالار باندې برډه زړه در کندار نشلای. د عمومي لار د شهر د کندار مو بند ده. نو دا ډیر خنړی کال په روزګان کې.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2013 کال په روزګان ولایت کې د امنیت له لحاظ ډیر خنړی کالو، یعنی ډیر جنگونه وسوله، یعنی خلک د خپل زیوس بیا ځای وسوله، د خلکو کورونه کمربندونه وسوله، خلکو کشتونه نه واخسله.
نو امنیت ته نگاه سره ډیر نامنیو په روزګان ولایت کې شاخوا کمربندونه خلک ماجر سو د کوروس خو بیا ځای وسوله او داسې نور دغه اقتصادي تاوانونه ورسېدل.
جګړه خدای جګړه چې ورځ پر کور نه ده تیر کړې، بس دغه جګړه دې دغه امنیت منه دي ګرسره کېدلې.
2013 کال د ډیرو پښ شاید او چې په روزګان خپل روزګان مرکز ترنکوټ ماسره دی. صرف مرکز از مشبلاس کې دی بخې داسې لکه په غټ سرای کې ناشته. هیڅ پر وختګم نه دي سوې د امنیت په برخه کې.
دی وای په 2013 کال کې د بیا رغونی کارونه هم صفر و او دولت د خلکو لپاره هیڅ هم نه دی کړی نسبت نور ولایتونو ته.
د عام خلکو په دغه باندې بیا رغونی هیڅ پر وختګ نه مالي دلې نه سوې.
په 2013 کال کې فروزګان ولایت کې دولت کوم داسې پرمختیايي پروژې په خپل سیمو کې عملي کړې دي؟ ډېر کم عملي کړې دي.
نو داسې کار نه دي سوی. صرف تشبخانه مخ ته سړکو غ سړک په اصلي ډول نه دي ترمیم کړی. بیا مې څه ترمیم سو خو صحیح نه دي.
دغه جګړه ځپلو او کړېدل دغه راز ویل چې په 2013 کال کې سولې ته تم یو هیلې پیدا سوی. دوی یو ځل بیا پر شکیلو خو ژغ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
په 2013 کال کې ډیر خلک دته لیواله سولې ته امید درلود چې خلک سولې ته غاړه کشي او دغه ډیر خوشاله ولسورته.
په 2013 کال کې در هر کال د سولې خبرې سره نږدې شوې. نو موږ د وسلواله طالبان څخه د هیله او ارزو لرو چې دوی سولې ته غاړه کشي.
ان شاء الله سوله به په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبرې اوریدل او ردل واب یو ورو ښه خبره باور چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین بیا 2013 کال د امنیت لاړخه د نورو کلونو په پرتله د ځان لپاره شو بولی. د امنی کومندانی سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسي وایي.
نو له څو لږ څو چې دې تر اوسه فضل د خدای نه پوښتې. تیر کال په پارتله کې تقریبا 80% خبربان مخکتلې دي. امنیت ښه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله تر اون نیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. له احمد شبر څخه به وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هغه زمان را رسیدلی چې امریکا له افغانستان ووزي. ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې شایي د متحد ایالتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې وزره پوجان شای تروري پورې لافغانستان وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندیښنې پیدا کړې دي. خو د ورسپانې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ لافغانستان خپل پوجان بهر کړي. د ورسپانې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لوی ستونزې سره مخامخ کړی دی کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهنه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورسپانې په باور هیله تل شوي خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورسپانې ویلي کې امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شاید د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي. خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. وی بلې ورسپانې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دغه بریتانیایي ورسپانه لیکي چې اخر طالبانو دا ومنله چې ایرانیانو سره یې کتلې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت سره چیړلې دی. د ورسپانه په باور لدی دا څرګندېږي چې طالبان تر څو بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په خو هم د طالبانو او ایرانیانو ترمن د لیدنو کتنو راپورونه خبره شوي وو خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوجانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوجانو شمیر کم کړي په متحد ایالاتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
ځینی سیاسي ګوندونه او څارونکي د ولسمشرې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت لخوا د دغو ټاکنو د مهندسي کولو هڅه او دغه فیصله د انتخاباتو د قانون او ولسواکۍ خلاف عمل بولي. خو جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د ځنډ فیصله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وه. واصل وسال نور تفصیل.
په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سارونکو توند غبرګون نه راپارولي. دغه ګوندونه که څه هم دغه پریکړه د قانون تر پښو لاندې کول، د حکومت لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو مهندسي کول او د کمیسیون ناتواني بولي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه باید پرته له ځنډه اعلان شي. د ملي وفاق ګوند رئیس او د ولسمشریزو انتخاباتو احتمالي نوماند احمد ولی مسعود د انتخاباتو د ځنډ په غبرګون کې یوې جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په انتخاباتو کې د ځنډ پریکړه د اصلاحاتو لپاره نه بلکې په دغه بهیر کې د حکومت د لاسبری لپاره شوې دي.
در مدت 5 سال کامل
دی وی په 15 کلونو کې حکومت اصلاحاتو ته کافي وخت درلود. په همدې بنسټ ښکاری چې حکومت د دغه بهیر په پیچلي کولو کې لاس لري او زموږ غوښتنه ده چې دغه بهیر نور پیچلی نه کړي. هیواد باید د انتخاباتي نوین سره مخ نشي او حکومت ورسخه د خپل ځان په ګټه استفاده ونه کړي. د دغه ګوندونو په خبره حکومتي صلاحیتونه باید محدود شي سو د قانوني خلاونه ناوړه استفاده ونه شي. دا شان په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات هغه نور وړاندیزونه دي چې دغه ګوندونه مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست او غزنی ولایت پارلماني ټاکنې د حمل په یو دیرشمه او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به په ځنډ سره ترسره شي. خو دوه ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې دغه ټول انتخابات یو ځای د چنګاخ په 29 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه کې د بدلون لامل د شته ستونزو له منځه وړل، په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل او په ښه توګه د انتخاباتو بهیر پر مخ بیول دي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور ګوند غړي داود علي نجفي د په کابل کې وی بلې غونډې ته وویل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د کمیسیون نوره بیغوري انتخابات له ناورین سره مخ کوي. خو ولسمشری مانی بیا د انتقادونه ردوي او وایي چې ټولې خواوې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
حکومت
د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته درناوی لري. د انتخاباتو د مهال ویش اعلانول د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي. د کومو دلایلو له امله چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډولې، حکومت یې هرکلی کوي. پا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ځن په اړه د سیاسي ګوندونو او سرونکو لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لزنډه هرکلی کړی او د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کړې، خو دغو نیوکو او وړاندیزونو ته د کمیسون ځواب څه دی؟ د دغه کمیسون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي
دا ټول سیاسي احزاب له مشرانو سره هم دا د ولد نړیوالو ټولنې له مشرانو سره د افغان حکومت او د زیات مخاوو سره په دې اړه باندې سلام مشورې شوې دي. وروسته د سلام مشورو د ټاکلو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان میشتمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره
که څه هم ښاغلی سادات په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشورې خبره کوي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. د ده په خبره کمیسون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره زیاتې تیاری نیولې او تر دې مهاله 18 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو ګڼ اسمي سونه راغلي د بهر په نامه اوریدونکو له بادغیس څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی. هیله لرو چې د غرمان ته افغانان ورسیږي. عبدالمتین حقیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي که پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې مداخله وکړي سوله به ران نسی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبینه نه دي. نوري له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې 2013 د کل د افغانانو لپاره له خوشحالیو ډک ځکه چې په دې کال درې شپې اوربند وسو او د سولې خبرې تر بل هر وخت پکې ډېرې وسوې. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې 2019 میلادي کال به هغه وخت د سولې کال سي چې دواړه لوري سولې ته په رښتینې توګه مخه کړي. عبدالله زیاد د زابل له شاجوی ولسوالۍ لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد اخته وي باید محاکمه سي چې دا یو نیک اقدام دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ولسمشري ټاکنو ځنډېدو تر شا کومه سیاسي توتیا موجوده ده او ځنډېدل یې د افغانستان په ګټه نه دي. قدر خان تکین لیکلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ځنډ پر ځای او له وخت سره سم پرېکړه ده چې په کمیسون کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. عبدالواحد مدقیق د لوګر لیکلي نن شپه په لوګر کې واوره وسوه او خلک یې خوشبینه کړي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. د نظام صافي په نامه اوریدونکي له کونړ لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې سوله راسي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لویه لاره باید پخه سي. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي هیله من یو چې نوی کال به د سولې او امن کال وي او له خدای غواړو چې نور پکې د افغانانو وژل بند سي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند سره وکړي ځکه چې طالبان حکومت او عوام خلک ټول افغانان دي. او یارباچا اصالت له خوست څخه لیکلي په خوست کې د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده چې دولت باید دې مسلې ته توجه وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویبسایټ د لارې اوریدلی سئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم د دې خبرې مجلې یو بهرني راپور ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا په همکارۍ کې هیڅ د امریکا پر همکاري هیڅ اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل یې په ګټه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یاد کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پاوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلعه اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بېګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و.
دا ژوند رنگونه
لومړي سر کې کزان راو پیژري.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حقوقو مدیره.
اغلی نبی کچری وایي چې په ټوله کې په هلمند کې د خزو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیزه برخه کې څه دی؟
مخ کې چې په یو اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله. اوس کو ګور ځوانان خوند څه په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو. مخ کې چې
ایتاس کار څنګه دی په هلمند ولایت کې مفعالیتونه
ډیر شدي شدي اوس فعالیت کولای سي او د کومې قضایا یا کومې مشکلات شي چې د هغوی په وړاندې دي هغه دپاره د رسېدګي دپاره رسېدګي کېږي. اوس
تاسو تنها په لښکرګاه ښار کې که نه نورو ولسوالیو ته هم کله نه کله سفر لرئ؟
بلې، د هغه ولسوالۍ چې امن دي، هغه ولسوالۍ مثلا د ګرشک ولسوالۍ، نادلي او ناوې، دغه ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو. زیاتر وخت داسې قضایه چې د لیرې ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چېرته امن نشته، بیا موږ شوراګانې لرو. د همې ولسوالۍ څخه موږ یوه خور د شورا د غړي پیس لرو. د هغه ځای مشکلات شی چې بیا تر دې ځای رسېدګي بیا بعض وختونه موږ د هغوی د طریقې څخه کولای سو چې د نورو خوندو مشکلات حل کړو.
د ښځو لوی ستونزې کومې دي؟
د ښځو لوی ستونزې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د هغوی په وړاندې د همېشه کې زیاتره وګړو د دې مشکلات ډېر دي. طلاق، میراث، نفقه او اولو ټکول په بدو کې ورکړه، دغه ستونزې ډېرې د دوی پر وړاندې دي.
هغه سیمو کې چې هلته ناامني ډېره ده، تر ډېره ښځې ځورول کېږي او ټکول کېږي،
خو د هغوی لپاره باید د الله را پیدا سي. مثلا که موږ اوس عرف عادت که موږ د وګړو هغه دغه دي د قومي مشرانو د دوی د طریقې څخه یا د خپل د فامیلونو د طریقې څخه موږ د اجاقاف ریاست ملایمامان دي ته تسول دي چې هغوی دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت تر رسېدګۍ دي سکل د دوی د طریقې څخه د غل کې هغوی بیرته بیا د ښځو چارو ریاست سره او یا هم د اجاقاف د ریاست سره دغه موضوعات شریک عدلي او قضایي ارګانو سره تر څو هغه لپاره رسېدګۍ وسي. که د قومي مشرانو د دوی تربنز دا نه الیږي، بیا غو دولت مراجعه کوي تر څو هغه د پر رسیدګي وسی.
او په دویمه سهارنی خبری مجله کې مصطفی صدیقی سره وسی.